سلام شه دا مشال ریډیو دې شاهین بنری مو په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو سره کلی کوم د خبرونې د سر موضوعاتو کې تاسو تاور او کراچي تر هغه ریزت عدالت کې د قومي سملې د غړي د وزیر د مقدمه اوریدنه پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه او د لادرک کسانو معاملې او د بلوچستان په گوادر کې د بنیادی اسانتیاو لپاره د ولس احتجاج دغه زمو مهم موضوعات دي. پوړم بيد احمد الله نه د دې وخت خبرونه
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28مې وځنډوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیره 8 لک ته ورسېده. د خبرونو تفصیل د ترهګرۍ ضد دوه عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اوریدنه وکړه. د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 10 کې د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28مې نیټې وځنډوله. د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو تورونه لګول شوي دي، خو د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې د ایوې بلې مقدمې اوریدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو عدالت ته وویل چې د دسمبر پر 14مه یې یاد عدالت ته یو درخواست ورکړې و چې علي وزیر دوی ته په ایوې مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته د اوریدنې لپاره واستول شي. د علي وزیر وکیل قادر خان بیانن مشال ویډیو ته وویل
کېدې شي نن یا سبا علي وزیر د سین صوبې نه بوزي پښتونخوا ته،
او دې عدالت چې کوم کسټډي د پښتونخوا پولیس ته ورکو نو هغه سره دا حکم کوم لیکلی دي چې وایي د ده په کراچۍ عدالت کې پریزنس به ترو ویډیو لینک کی.
علي وزیر له یو کال راهسې په کراچۍ کې زنداني دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اوریدنه کې پرون د یو بل گواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسید په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې پر ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې بل اوریدنه د جنوري تر 3مې وځنډوله او زیاته کړه چې په دې ورځ باید د ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. پولیسو نقیب الله مسید د 2013 زیږیز کال په جنوري میاشت کې له نیولو وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وژلی و. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبانو په داسې حال کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړې چې په اګست میاشت کې یې په افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لګکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخوانی غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخیږي ګڼل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د ایمنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي په یو خبر پاڼه کې ویلي شواهد ښیي چې بې له څه ډول خنډه د واک انتقال چې له طالبانو یې ادعا کړې وه د افغانستان اولس ته یو ځل بیا د سر په بیه تمام شو. راپور دا هم وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او امریکایي فوز د هغو بریدونو مسؤول ول چې د حکومت د سقوط پر مهال د پراخو ملکي تلفاتو سبب شول. د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر 8 لک ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دا شمیره یو غمناک پړاو بل او لرنا واکسین شو کسانو څخه یو غوښتل چې ځانونه دی واکسین کړي او واکسین شوي کسان دی یو اضافي ستن ولګوي. په امریکا کې شاوخوا 200 میلیونه کسان په بشپړ ډول واکسین شوي چې د ټولې آبادۍ 2% برخه جوړیږي. په امریکا کې تر بل هر هیواده د کووید 19 ناروغۍ له وجې تر ټولو زیات کسان مړ شوي دي. بلخوا په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغۍ څلور کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 28,800 اوړېدلی دی. او پاکستان او ویسټ انډیز ته په دویمه شلوریز کرکټ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلی میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. پاکستان د دسمبر په 14مه هم له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به درېیمه او وروستۍ شلوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ لومړی یو ورځنۍ لوبه به د دسمبر په 13مه، دویمه به په 6مه او دریمه به د دسمبر په 22مه نیټه لوبیږي. دا اتر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مورد اوریدونکو چې احمد الله ته وړاندې کول او اوس راځو زموږ ډومبه موضوع ته. نن د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د دوو مقدمو اوریدنه وشوه. د مقدمو اوریدنو وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته ویلي چې د علي وزیر د ضمانت په خواست اوریدنه د دسمبر تر 28مې نیټې پورې ځنډول شوې ده. خو د ترګریز عدالت نمبر 12 د خیبر پختونخوا بنو پولیسو په خواست علي وزیر د خیبر پختونخوا پولیسو ته سپارلې ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل نیاز علي خان راکوي.
نن د دسمبر په 15مه د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر په دوو قضیو کې اوریدنه وشوه. د قضیو اوریدنو وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته وویل چې علي وزیر د ضمانت په خواست اوریدنه د دسمبر د 28مې پورې ځنډولې ده. خو د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر 12 د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو په خواست علي وزیر د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو ته سپارلې دي.
لسم نمبر عدالت کې دغه کیس نن وو د ضمانت درخواست پاره او په 12 نمبر کې وو د گواہی د پاره. نو دلته په دې دوران کې د بنو پولیس راغلی دي او خپل درخواست ورکړ چې بای د بنو عدالت علي وزیر په کار دی، نو د در کسټډي دی پښتونخوا ته منتقل شي. نو پاغه باندې په 14 تاریخ باندې 12 نمبر عدالت جج حکم کړو چې د دا کسټډي دی لاړ شي. نن هغه درخواست 12 نمبر عدالت ته ورکړو، نو چونکی هغه درخواست نه هغه ته پروتو، نو په دې وجه باندې د علي وزیر هغه ضمانت باندې نن بیس ونه شو راتلون کې تاریخ پکې آتیشتم راکو.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړې چې اوس په علي وزیر خیبر پښتونخوا ته بوزي او په کراچۍ کې به پر روان وخت کې د هغه د قضیو اوریدنې په وخت علي وزیر د ویډیو لینک د لارې شرکت کوي.
کېدای شي نن یا سبا علي وزیر د دې ځای نه بوزي، د سین صوبې نه بوزي پښتونخوا ته. او د عدالت چې کوم کسټډي د پښتونخوا پولیس ته ورکو، نو هغه سره دا حکم کې هم لیکلي دي چې وایي د کراچۍ عدالت کې پریزنس به تھرو ویڈیو لنکنگ.
دا دسمبر په 15مه د کراچۍ په زندان کې دننه د علي وزیر چې په کومه مقدمه کې د ضمانت د خواست اوریدنه وشوه. دا مقدمه په کال 2013 د مئی په میاشت کې د شالتی ټاون پولیسو درج کړی وه. او په دې مقدمه کې هم علي وزیر د ریاست خلاف ویناګانې، خلک د ریاست خلاف راپارولو او نورې مادې لګولې شوې وي. له دې وړاندې علي وزیر د سوراب ګوډ په مقدمه کې هم پولیسو دغه مادې لګولې وي. خو بیا د نومبر په 13مه د پاکستان سپریم کورټ درې سیزا ججانو بینچ په اسلام آباد کې د علي وزیر د ضمانت خواست منظور کړی وو. پښتون ژغورني غورځنګ تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ، سنی اجاز او نور ورته ویناګانې کړې وي. او بیا په 1 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو د علي وزیر سره د پی ټی ایم نورو مشرانو او غړو خلاف مقدمه درج کړې وه. او بیا علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه پېښور پولیسو د سن پولیسو په غوښتنه نیولې وو. او د هغه وخت یو کال راهسي علي وزیر د کراچۍ په زندان کې دی. علي وزیر سره په دغه مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ 3 خړی د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړی دی. او بیا د شالتیف ټاون تانی په مقدمه کې هم ټول غړی په ضمانت خوشي دي. د پولیسو په وینا د مئی په 10مه کال 2013 په شالتیف ټاون پولیسو سټیشن کې مقدمه درج شوی و. او په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او محسن داوړ او نور کسان پکې مخروران دي. او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتار او زندان کې دی. پی ټی ایم د علي وزیر او نور غړو د خوشی کېدو لپاره د غورځنګ مشر منظور پښتین په وینا د نومبر د 14مې څخه د هیواد په بیلابیلو برخو او خارونو کې د احتجاجي جلسو نوې لړۍ روانه کړې ده. او په دې لړ کې په کوئټه ټانګ کې لوی احتجاجي غونډې هم کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو ورزو د بلوچستان گوادر تا چرته چې د دغه سیمه اوسیدونکو احتجاجي پرلت روان دي چې نن میاش پور کیږي. دوی نور لږ غوښتنې لري چې مهم غوښتنې د ټرالرانو لخوا په سمندر کې په غیر قانوني توګه کبان نیول او لسیمه غیر قانوني چیک پوسټونه ختمول دي. پر 14 دسمبر د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقی کابینه غونډه شوې ده او په دغه غونډه کې صوبایي وزیرانو او وفاقی وزیرانو اسد عمر او زبیر جلال ته گوادر ته د تګ هدایت شوې ده. تفصیل د صمد شبنم پراپور کې ورو
د گوادر اوسیدونکو له 15 نومبر څخه په گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناشتې. دوی گوادر ته د یک ورکول سپنوم تحریک پیل کړی دی چې مشری مولانا ہدایت رحمان کوي. دوی له حکومت څخه نولس غوښتنې لري. د تحریک یو غړی رفیع کایال مشال ریډیو ته څه داسې وایي:
هم تقریبا 3 مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں
مونگ لو تیرو درو میاشتو نا پہ احتجاج جو چھے ٹرالر مافیا زمونگ سمندر تباہ کرے دے بارڈر تڑل شوے دے خلق بے روزگار کڑل شوی دی بارڈر دے خلاص کڑی شی چھے مونگ خپل کاروبار اکڑو او خپل زان وسا دے
تاکہ ہم کاروبار کریں اپنے پیٹ پالیں.
په پرلت کې ناس یو بل احتجاج کوونکی نصیب الله نشروانی وایي چې موږ په سیمه کې امنیت غواړو او له سیمې د بې ځایه چک پوسټونه لرې کړل سي.
په بلوچستان کې نه څه کمپنۍ او فیکټری شته او نه کارخانې او نوکرۍ شته. موږ له حکومته نه نوکرۍ غواړو او نه نور وسایل مراد. موږ له چې الله کوم نعمتونه راکړي دي د هغې تحفظ غواړو. په غیر ضروري چک پوسټونو تنګول کیږو. په هر 2 منټه سفر باندې چک پوسټ وي او بې ځایه پوښتنې رانه کیږي چې له کومې راغلي او چېرته ځي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر 12 دسمبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی د غوښتنو په اړه ګامونه اخیستي دي او ژر به له ایالتي حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. هغه لیکلی وو چې ما په گوادر کې د مایګیرو یا کب نیونکو د جایزو غوښتنو نوټس اخیستی دي. د ټرالرانو لخوا په غیر قانوني توګه د کب نیونکو پر ضد به سخته کاروایي کوي او زه به د بلوچستان د اعلی وزیر سره هم خبره کوم. احتجاج کوونکو د عمران خان د ټویټ په جواب کې ویلي چې دوی تمه لري چې عمران خان خپل نوټس عملي هم کړي. د تحریک یو بل غړي د کی بی ارمان په نوم مشال ریټو ته څه داسې وایي:
صوبائی وزیران راغلی وه د ستونزو هوارولو ژمنې کړې دي خو په عملي توګه تر اوسه څه نه دي سوي. موږ پر امن ناست یو. زموږ مشر چې کومه پرېکړه کوي موږ به هغه عملي کوو او تر غوښتنو منلو پورې به زموږ پر لت روان وي.
مطالبات کې مکمل حل تک همارا یہ دھرنا ان شاء الله تعالی جاری رہے گا.
پر 14 دسمبر د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کې وفاقي وزیرانو اسد عمر او زبیر د جلال ته د گوادر دورې ہدایت سوی دی. دواړو وزیرانو ته د ہدایت هم سوی چې د گوادر د خلکو د ستونزو ژر هواري لپاره سپارښتنې وکړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر په 14 د یو پاکستانی خبریال او لیکوال مدثر نارو د لادرکه د مقدمه اوریدنه کړی ده. د عدالت مشر قاضی اطهر من الله په پاکستان کې د کسانو پر غایبېدو خفګان خودلې او د دې مسلې لپاره ریاست ذمہوار ګرځولې ده. د لادرکه خبریال مور وایي د پاکستان وزیر اعظم د ورګ زوی د موندلو په چارو کې د دې سره د مرستو ډاډ ورکړی دی. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي تر هغې چې عدالت په دې قضیو کې ښکیل د ریاستي ادارو افسران ورونغواړي او سزا یې نه کړي دا مسله د حل کېدو نه ده. تفصیل هارون باچا راکړي.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر 14 د لادرکه خبریال او لیکوال مدثر نارو د مقدمه اوریدنه وکړه. پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون اسپانه دا اوریدنه رپورٹ کړی او د عدالت د مشر قاضی اطهر من الله په حواله ویلي چې نوموړي د دې خبریال ترڅنګ د زرګونو نورو پاکستانی وګړو پر لادرکه ژور خفګان خولې. نوموړي ویلي له دې باوجود چې پاکستان آئین او قانون لري د ورکو کسانو مسله پکې هغه رنګ چې لازمه ده نه پلټل کیږي. جج من الله زیاته کړې د پاکستان ریاست د کسانو د غیبولو لپاره ذمہ وار دی او دا مسله باید نوره ختمه شي. خبریال مدثر نارو چې د فیصل آباد دی د پاکستان له بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی. هغه د 2013 کال په اګست کې خپل میرمن صدف چختائی او خپل زوی سچل چې هغه وخت یې له شپږو میاشتو کاغان ته په چکر بیولی وو نارو هم هلته لا درکه او تر ننه ورک دی. د نوموړي میرمن د خپل ورک خاوند مقدمه عدالت ته یووړه او تر څنګ یې د خبریالانو او د بشري حقونو مدني فعالانو په مرسته د هغه د بازیابۍ لپاره احتجاجونه وکړل. خو هغه د 2020 زیږدیز کال په مے کې د زړه درېدو له امله مړ شوه. اوس مهال د نارو بوډا مور او پلار له خپل ماشوم لمسی سره یو ځای د هغه د موندلو لپاره د عدالتونو چکرونه وهي. اسلام آباد های کورټ د دسمبر پر لومړۍ نیټه هم د مدثر نارو د لا درکه مقدمه په اوریدنه کې حکومت ته امر کړی و چې د غل مور او پلار سره وګوري او مالی مرسته ورسره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 9 د مدثر نارو له مور او پلار سره د اسلام آباد په خپل دفتر کې ولیدل. د پاکستانی سما ټلویزیون پر ویبپاڼه له خبرې شوې لیکنې سره سم وزیر اعظم هغوی ته ډاډ ورکړل چې د زوی د موندلو په چارو کې به پوره مرسته وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل زرد چې حکومت یې په پاکستان کې د کسانو د ورکېدو مسلې د بشپړ خاتمې لپاره یو قانون جوړ کړي. د نارو مور راحت محمود د دسمبر پر 14 مشال لیډو ته ویل دا نه ګڼي چې زوی یې کم لوی جرم کړی دی او زیاتوي چې د دوی فریاد باید واورېدل شي.
دا سمه ده چې یو څه لیکل به کول. د پوس او حکومت په ځینو کارونو به نیوکې هم کولې. دا خو کوم جرم نه دی. ټوله ټوله شپه په مسله ناسته یم. د خپل زوی د بازیابۍ دعاګانې کوم. عمران خان ته مې هم ویلي وو چې ته مو مشر یې او لتا مو ډېره تمه ده چې نارو راته پیدا کړي. د نارو میرمن تیر کال مړه شوه. 4 کلن زوی یې موږ ته پاتې دی. دا غم عمره سره دی چې کزنه یم نو دې ماشوم به څه کېږي. موږ ورته وایو چې ته لوی شې نو مور به دې راشي. خو د پلار ورته څه وایو؟ هغه خو باید وې چې د خپل زوی په سر یې لاس پروت وې.
د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې یا نیب مشر هم دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف د دسمبر پر 14 له مشال لیډو سره په خبرو کې د دې کمیشن کارکردګي غیر تسلی بخش وبدله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد اعلی عدلیه باید د ورکو کسانو مسله په جدیت تاکید کړي.
ورکو
کسانو د موندلو لپاره د یو کمیشن جوړول او ټولې قضیې همدې ادارې ته ورکول زما په فکر یوه تیروتنه وه. د دې قضیو منطقي انجام ته د رسولو ذمہواري د اعلی عدالتونو ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اثر من الله که د مدثر نارو په قضیه کې پر خپلو کړو خبرو ټینګ پاتې شو نو هیله شته چې یو ښه نتیجه یې راوځي. موږ لیدلی چې عدالت په ورته مقدمو کې د هیواد د استخباراتي ادارو افسران ورغوښتي خو هغوی نه دي حاضر شوي. نو تر هغې چې د ریاستي ادارو هغه افسران چې د کسانو ورکولو لپاره ذمهوار پیژندل کیږي عدالت ته وړاندې کېدو ته اړ نه کړل شي دا مسله به همداسې جاري وي.
د کسانو په زور د غیبولو مسله په بلوچستان کې سنگینه ګڼل کیږي. د ورکو بلوچستانو د موندلو او د هغو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د دسمبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل تر هغې چې عدالت د کسانو د ورکولو په قضیو کې د ریاستي ادارو ذمهوار افسران سزا نه کړي په تشو تورو اورېدنو او د فرمانونو په جاري کولو دا مسله نه حل کیږي.
یو وخت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب هم دا ډېر کیسه کہانیاں نیو کړي دوی باندې آرڈرونه ورکړي. دا خو های کورټ دی هغه سپریم کورټ وو. آرڈرونه مستر کې دا لاپتا افراد دے دا ایجنسی هم پورته کوي. هغه هم دا ریمارکس دي سب عدالت خپل کاروائی سم کوي. دوی یو دو برگیڈیران یا کرنلان دوی سسپینڈ کولای سي یا اریسٹ کولای سي بیا کاغه یو خبر جوړ شو. خوچی ظاہری کے خون سخت لفظوں نے استعمال نہیں لیکن پشالا بالکل خاموشی دی.
ماما قدیر بلوچ د 13 نومبر میاشت پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلو چې دوی د سازمان د شمیرو تر مخه له دې صوبې اوس هم شاوخوا 250,000 بلوچستان ورکتی. بلخوا په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د عالمزیب مسید په مشرۍ د فعالانو یوه ډله له پخوانی فاټه د ورکو کسانو په اړه د معلوماتو غونډولو په چارو بوخته ده. مسید د 2020 زیږدیز کال په دسمبر کې مشال ریډیو ته ویلي وو له دوی سره د ورکو کسانو شمیر 3,500 ته رسېدلی دی. نوموړي هغه مهال زیاته کړې وه چې شاوخوا 1,500 ورک پښتانه خپلو کورونو ته ستانه شوی هم دی. 13 فبروری میاش په اسلام آباد کې د وی خبری غونډه پر مهال د ورکو کسانو مسلې په اړه د وی پښتنې په جواب کې د پاکستان پوز ویاند میجر جنرال بابر افتخار ویلو زرد چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. نوموړي د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پر افغانستان د طالبان لوکمنې دوه وروستو پاکستان ته په ویزت للی ځنې افغان وګړي وایي چې په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره په قانوني ډول د اسارېدو حق لري، خو غواړي چې له دې زیات وخت هلته پاتې شي او نه پوهیږي چې داسې به څنګه ممکنه وي. خو د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي بیا وایي داسې ممکنه ده. افغان وګړي چې د پاکستان ویزه لري د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا به پاڼې ته د ولاړ شي او په آنلاین بڼه دی د وخت زیاتولو لپاره خواستو کی. احمد الله په دغه اړه باندې تفصیل راکوي چې د یو افغان وګړي په غږ پیلې.
زه په 12 نومبر باندې راغلم پاکستان ته. زما بل میاشت کې ټیم پوره کیږي سټه، نو زه ایران دې ته مجو څنګه لاړ شو دې رښت او ګورو او دلته کې پاتې کیږي به غیر قانوني راځي د څه مونږ نه غواړو چې غیر قانوني پاتې شو.
دا د جلال آباد محمد عمران دی. نو موړه په نومبر میاشت کې په ویزا پاکستان تتللې او وایي چې په هغه هیواد کې د اساري دو موده پر اتلون کې میاشت کې پوره کیږي، خو نه غواړي چې واپس خپل ملک ته ولاړ شي. د دسمبر په 14 مشال ویډیو سره په خبرو کې د محمد عمران وینا وا کورنۍ په پیښور کې د اوغواړي چې ورسره پاتې شي، خو پریشان دي چې د اساري دو موده تر خدمتو وروسته په څه ډول له کورنۍ سره پاتې کیدی شي.
مخکې دا و چې ملټیپل انټرنی به وي، نو بیا به وړې د اخواده د انټري ځټوګ له واپس ورر بیا به دوه میاشتې و چې سنګل انټري دا ورکوي، نو موږ ته ډېر مشکلات دي. بل موږ پوهېږو نه چې اوس به دوباره به زه کمیشن کار په ترو یا د بل چا په کس په ترو به آنلاین هغه کې بل دا چې څوک پوهېږي نه چې بل موږ آنلاین ویزې دپاره، نو موږ ته مشکلات ډېر دي. هغه واورېدو بیا به څنګه چل کېږي، کله به ویزه لګي، بیا به دغه رش رش ته وګورو، دومره داشته ماشومانان زنانه بیماران شپې کوي هلته په تورخم کې په دې یخ یخنۍ کې، نو اوس حیران سوچ کې اسو څه چلو کړو نه پوهېږو. بالکل ډېر مشکلات دي. بس الله دې په حال باندې رحم وکړي.
د روان 2021 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل افغان وګړي به په کابل کې د پاکستان سفارت نه سټیکر ویزا اخستو پر ځای وسته آنلاین ویزی اخستو درخواست کوي. تر دې وړاندې به د پاکستان سفارت افغان وګړو ته په پاسپورت د یو کال لپاره سټیکر ویزا لګوله. د محمد عمران ترڅنګ یو شمیر نور داسې افغان وګړي چې په ویزه پاکستان ته تللي غواړي چې څه زیات وخت لپاره په هغه هیواد کې پاتې شي، خو وایي نه پوهیږي چې داسې به ممکنه وي. په کابل کې د پاکستان سفارت د 2020 زیږیز کال په اکتوبر میاشت کې په ایوي خبر پاڼه کې ویلي ول چې هر هغه افغان وګړي چې په ویزه پاکستان ته لاړ شي اوس کولی شي چې د شپېته ورځو لپاره هلته پاتې شي. له دې وړاندې افغان وګړي به صرف تر 30 ورځو پورې پاتې کېدای شول. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي د دسمبر په 14 د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه افغانان چې په ویزو پاکستان ته تللي او غواړي چې خپل د اساري دو موده وغځوي، نو د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا ویب سایټ ته لاړ شي او په آنلاین بڼه دی اپلای وکړي. د نوموړي وینا وا هر هغه تن چې اپلای کوي خپل یو عکس د پاسپورت تذکيري او د ویزې نقل یا سکین کاپي دی ورسره هم جمع کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو په خوانې مشر زبی الله وایي په تیرو وختونو کې به زیات شمیر افغان وګړو خپل د اساري دو موده نه غځوله، نو ځکه دا مسله دومره جدي هم نه و. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته اوس زیاتره افغانان کوشش کوي چې خپل د اساري دو موده وغځوي، خو نه پوهیږي چې دا کار په څه ډول کیږي.
آپشن شته ده دې ته، خو هغه ده چې زیاتره خلک نه پوهیږي دا هغه پیوستون زده. اگر دس دے چی کسو گو گو آجی دل تزام تا ایکسٹینشن آگستے شی خود دیدو آگر ایکسٹینشن ہم چلے آن لائن دے مخی چسی گے تاسو گیتے تا اپلائی کوئی اس کا نا آن لائن اسے ایکسٹینشن تم آن لائن اپلائی کی گی زیادر خلق پتی شید نا پوئی گی مخی فیزیکلی بم دے کی دلو خو اس دے چی فیزیکلی دیدو ہر سبن کری دی تول ہر سچ دے آن لائن دے.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 4 لسلکه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسټرډ دي. تر نه لکه پورې په 2018 او 2018 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټرډ کړل او 15 لکه پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. د اگست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان هر ورځ د تورخم لارې پاکستان ته د تګ هڅه کوي.
احمد الله راپور مورد اوریدونکو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه پورې له 2000 زیاتې خبریالانې بې روزګاره شوي او ډېری یې هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته دغلته په ډرامو، فلمونو او د ښځو په کارونو باندې بندیزونه لګېدلي دي او خزینه خبریالانې نشي کولی چې خپل وظیفه پر مخ بوزي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي. البته د دغه چوکاټ په اړه باندې نور تفصیل نه دی ورکړی. زمونږ همکار په دغه اړه راپور لري.
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري، خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو وراچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر 40 کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنۍ په برخه کې درلودلې، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاق سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیات زیانمنې شوې. زمونږ ډېری خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتي او له ډېر ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده، بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر 4 میاشتې د مخې له نارینه خبریالانو سره اوږه په اوږه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رساوه. شبنم خان دوران بله هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې له امله شول چې دا خپله دنده له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې 10 کاله یې په رسنیو کې کار کړی، په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالانې ورځ سربلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د ښځینه د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کیدلی شي.
خزینه خبریالانې چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه، په سیمه ییزه او نړیواله کچه یې لوی لاسته راوړنې هم درلودې. اوسمهال څناڅه 400 خزینه خبریالانې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو په راتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې له رامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړی ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولي.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو
چیرته د تک اجازه نه ورکړي. د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په تیرو 4 میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې لاسه ورکړي او ډیری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پر رسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پر رسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکړه پر رسنیو کې د ښځینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې ښځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محروم نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د آزادی راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
راپور مورید اوریدونکو، او په پښتونخوا کې 15:30 شوې دي. نو راځي چې د احمد الله نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د ترهګرۍ ضد دوه عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اورېدنه وکړه. د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر لسم کې د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد دولسم نمبر عدالت کې د ایوې بلې مقدمې اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو عدالت ته وویل چې د دسمبر پر 14 یې یاد عدالت ته یو درخواست ورکړی و چې علي وزیر دوی ته په ایوې مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته د اورېدنې لپاره واستول شي. علي وزیر یو کال راهیسې په کراچۍ کې زنداني دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اورېدنه کې پرون د یو بل گواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسید په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې بله اورېدنه د جنوري تر 3 وځنډوله. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبانو په داسې حال کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي ګڼل کېدل په غچ اخیستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر 8 لک ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د شمیره یو غمناک پړاو وبله او له واکسین شوو کسانو څخه یو غوښتل چې ځانونه دی واکسین کړي او واکسین شوي کسان دی یو اضافي ستن ولګوي. پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریز کرکټ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 123 منډې جوړې کړې.
مهم خبرونه مو اورېده او اوس راځو راپور لورته. د کابل پر دیوالونو نقاشي کوونکې ټولنې هنرلار مشر امید شریفي هیواد پرېښېدی هوډ څرګند کړی چې د افغانستان د هنر او کلتور ژوندي ساتلو لپاره به کار ته دوام ورکوي. د روان کال په اګست میاشت کې چې کله طالبانو پر کابل قبضه وکړه نو د دې ښار پر دیوالونو جوړ له سیاسي پیغامونو ډک انځورونه او نقاشۍ ړنګې کړې او پر ځای خپل شعارونه ولیکل. په دغه اړه باندې د فرانس پریس خبري ایجنس د راپور مهم ټکی د عبدالحی ککړ ناو.
د اګست 15 لمخه د کابل ښار پر دیوالونو عکسونه نقاشي او انځورونه جوړول چې پکې ځینو د سولې، یووالي او ټولنیز انصاف پیغامونه ورکول. په دې کې د هنر لار ټولنې مشر امید شریفي او ملګرو هم ونډه درلوده. خو پر کابل واکمنې دو سرسم طالبانو دا دیوالونه پاک کړل او باندې خپل شعارونه ولیکل. له دې سره د امید شریفي او کلن قاری په اوبو لهوسوا.
And the first act of
Taliban awal kar par dewalono da jul anzoruno ladanga ulwa da der loy mana la de anzoruno da tir shulu kalun arzashtuna padan ki satli la de ladanga ul sa khida paigham ra kawli ch taso ch shulu kalun ki salas tara wadi mujhe laman sa mujh taso shat bai haga shan dawr tumulo ch mujh pak wasi jo
era that they are living
for afghanistan da taliban la qabze sara umid sharifi khpal hunari markaz ta kul purwa chawli او هیواد پریشود او امریکا ته ولاړ.
So with the new conquerors of Kabul which are the Taliban
د کابل نوی فاتحین چې طالبان ماته معلومه و چې نور دلته د هنر کلچر او هنري اظهار ځای نه څنګه چې ماده طالبان په پخوانی واکمنۍ کې ژوند کړی وو نو ما دوی پیژندل. د اګست 15 بیا د اګست 22 پورې مې د خپل هیواد پریښودو هڅه کوله. ما نه غوښتل خو مجبور کړل سوم چې خپل هیواد پریږدم.
I was forced to leave my country because I did not want to.
Umed Sharifi pa Kabul ki pa 2014 kal ki hunar lar todana jod kade wa aw da si rasamai aw naqashi kawala che pa ki yow siyasi tarikhi aw tolenit peigham bo khud da Taliban pa Kabul na cha pa qabze Umed Sharifi da khul hunari karuno paala andeshwan kadi.
It's heartbreaking. On the day that I left my office, my gallery, I had to destroy some of the sculptures.
Dera zramatun ki khabar to kom urat chmo daftar preshodali no majburum che zini mujassime mat kram zaka da patawlo lari rasalna ma khpal 200 hunari karuna yow zai bal zai phat kram da khpal hukumat tar elanawlo la ma khada kabul fatihino par dewalono jor zmush anzuruna rang kram da da siwa la kamush chmuru
they decided to remove our murals and it's like an extension of us is dying, you know.
Ume Sharifi hewat preshi khud Afghanistan da hunar aw kultur jwandi satulu aw Afghan hunarmandano da jghorani hodlari.
So this is the moment that we have to
us waqt de chumur pa Afghanistan ke hunar aw kultur bi arajwandi because da hewat da hunar aw kultur pa khudand zai badlidali. دوی ورانه ولغه موږ به دې ته نه پریږدو موږ به افغان هنرمندانو لپاره کار ته دوام ورکوو موږ به دوی ژغورو او له هیواد به په خوندي توګه راباسو موږ به نندارتونونه جاري ساتو او د هغو غږ به جوړو چې غږ نه
لري
کله چې د اګست پر 15مه طالبانو افغانستان ونیوي نو په هماغه ورځ امید شریفي او ملګرو یې داسې انځورونه او نقاشي کوله چې د یووالي زغم او د یو بل د منلو پیغامونه رغښتول خدا کاری په منځ کې پاتې شو.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو.
تیر مازیګر د پېښور په سیټي یونیورسيټي کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د کاندیدانو لپاره د مباحثې یو پروګرام ترسره شو. د مباحثې ته د پېښور خار د میر یا خاروال د څوکۍ لپاره ولاړ کاندیدان راغوښتل شوي وو. د مباحثې د منتظمینو هدف دا و چې کاندیدان پر خپل منشور او د پېښور خار په ستونزو خبرې وکړي، خو پر دغه مهال د سیاسي ګوندونو مشرانو په یو بل نیوکې هم کړې دي. تفصیل د غلام غوس پر راپور کې.
په دغه مهال د سیټي پوهنتون وایس چانسلر سید منهاج الحسن مشال ریډیو ته وویل چې په اول ځل د بهرني هیوادونو په رنګ دوی په پېښور کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو لپاره د مباحثې دا پروګرام ترتیب کړی دی.
خدا سے ڈبیٹس دا جمہوریت جو حصہ پکار تھا جس سمم مت سے ولائی سوسائٹیز دی التا کہ ہر چاہتا دا موقع میں لاؤشی او چاغ خپل پروگرام دی خلکو ته وخی او بیا هغه مطابق دین ته پوښنه وکړی شي. نو داسې هغې رهنمایي وشي چې خپل ووټ چې کوم ډېر قیمتي دی هغه د صحیح طریقې سره د یو کینډیډیټ په حق کې واچي. دا کینډیډیټ چې زموږ سبب دی کې یو قسم کا میر جوړیږي، مثال دې ځل سرور کال تیر کې بیا چې بیا راځي نو همدا خلک به ورته ناست بیا به ته پوښنه کړي تاسو خو دا وعدې کړي نه دي پوره کړي. خلکو څنګه ټریننګ کېږي دا په دې پوهېږي چې قیمت دا وخت سمه قیمتي دی زموږ او یو خاص خبره چې تاسو دا غیب جواب ورکړي اخوا دې خو به نه زی.
د پوهنتون زده کوونکو او استادانو انتخاباتو ته د ولاړو امیدوارانو نه د پېښور ښار د ټرافیک د مسلې، د اوبو د نکاسۍ د مسلې، د پېښور ښار د هوا د ککړتیا د مسلې په شمول د بیلابیلو ستونزو په اړه پوښتنې وکړي. د پوهنتون یو استاد راج محمد خان د پېښور ښار د ځینو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پېښور د ټول نه پیلنې د فور موسټ رو نه غټه مسله چې دا د ډرینیج سیستم ده، د نکاسۍ غټ مسله ده. اکثر چې باران وشي نو تاسو ګورې چې غونډ پېکو څومره ټرافیک سیستم جیمی داسې نکاسۍ مسله غټه مسله دا د ډرینیج والا ده. نمبر فس دویمه مسله په پېښور کې د ټرافیک نظام انتهایی خراب دی. د ټرافیک د نظام د پاره بالکل سب پلاننګ نشته. نو اوس بی آر ٹی ټیک شو یو فائدہ مند یو خصیص دی، یو اپډیټډ سیس دی. خو د بی آر ٹی په وجه باندې رش نور هم سی واشو. نو آیا دوی سره د رش د پاره سوس موجوده میر لپاره کار چي دی دی رش د پاره الټرنیټ انډر پاسز یا بای پاسز ورکی.
د پوهنتون یو زده کوونکی وایي د روانو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د جلسو جلوسونو په وجه په پېښور کې د ټرافیک مسله نور هم پیچلې شوې ده.
زما نوم اویس خان دی. څنګه چې زما مرګري تاسو سره ډیسکس کړ د ټرافیک مسله، دا داسې مسلې چې موږ په خپله فیس کړې دي. د دې مسلو د وجه بس موږ نو ستم لیډ زو ارځ ته لیډ زو اومدا مسلې دي. او بل خبره چې د پولیټیشنز چې دي کنه لکه خامخ دي خپل ګیدرنګز جوړي یار سو جوړي، خو دې ته نه ګوري دا ګیدرنګ موږ کم ځای کې جوړ کو یا سس سپیسیفیک څه دغه نشته، بس یا چوکونه بلاک یا روډونه بلاک ودا شي زونه دي. ډیر واړه مسله چې دا زمونږ د لایټ شو الکتریسټي دا بجلیان وغیرہ خو چې یو ساس کې بارا نشي بجلی لاړ شي ختم علاقې کې وستا لکه د دې دغه نشته مکه د 1995 98 لیټ هغه گریډونه دی هغه سیستم یې لاس اپګریډیشن پکې دونه نه کیږي.
په مباحثه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو په خپلو خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم کولې، خو د پوهنتون منتظمینو هڅه کوله چې کاندیدان دي یوازې د پېښور ښار د بیلابیلو مسلو د حل په لارو چارو خبرې وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیر سخت راوړی تیر یو هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردن کوسنګ تاسو ته معلومه ده د خیبر پختونخوا په 19 زلو کې د دسمبر په 19مه بلدیاتي انتخابات کیږي. دا ټاکنې به په درو قبایلي زلو مومندو، باجوړ او خیبر کې هم ترسره کیږي. انتخاباتي کمیشن وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې شاوخوا 30,000 کسان برخه اخلي چې پکې 3,915 خزینه کاندیدان دي. د قبایلي زلو خزینه کاندیدان وایي چې دوی د ټولنیزو او کلتوري بندیزونو له کبله د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې انیس اجمل نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې بلدیاتي ټاکنو ته 3,915 کاندیدانې ولاړې دي چې پکې یو شمېر د دریو قبایلي ضلعو هم دي. دا بلدیاتي ټاکنې به د دسمبر په 19مه د خیبر، مومند او باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې کیږي. د کمیشن ویاند سهیل احمد د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې بلدیاتي انتخاباتو ته شاوخوا 30,000 کسان ولاړ دي چې پکې د سړیو په مقابله کې د ښځو شمېره ډېره کمه ده.
خیبر پختونخوا کې په 17 ڈسٹرکٹس کی 3,905 زنانہ مقابل کی اس آخری باجوڑ قبائلی ضلع کی 224، خیبر کی 121 او ممند کی 155 زنانہ میدان کی دی. یو ویلیج کونسل کی دا زنانو تعداد دا سیٹ یو دے او دا نارینو پا تعداد عمومی طور بانے پا جنرل دری دی او یو مزدور کسان دے او یو یوت دے پا دی دری وارو بانے زنانہ ہم ادری دے شیخو لکہ عمومی طور بانے زنانہ نو ادری گی.
سہیل احمد زیادہ کرا چی باید پا بلدیاتی ٹاکنو کی پا ہر شورا یا کونسل کی دا خزو دا رائے اچھونی شرا کم نہ کم 10% وی. په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې کیږي. د دې ضلعو کاندیدانې وایي چې انتخاباتي مهم پر مهال د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې یو شمېر مشکلات لري. د مومندو په درېمه کلیواله شورا یا ویلیج کونسل کې د عوامي نېشنل ګوند کاندیدا دنیا بیبي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو پرتلا په قبایلی ضلعو کې د ترانسپورټ ستونزې زیاتې وي او زیاتره خلک اوس هم په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ښه نه ګڼي چې له وجې دوی ته مهم ګران شوی دی. د دنیا بیبین ګور رابعه شانواس بیا د مومندو ویلیج کونسل دوانه ټاکنو ته ولاړه ده. هغه آزاد امیدوار ده او هیله مند ده چې دا ټاکنې به د سیمې د ښځو ژوند بدل کړي. نوموړې زیاته کړه،
مې چې کوڅه په کوڅه ګرځو پرون مې ماشوم هومره جوړلې وو چې یو کور کې مې واچاو یو څو نور کورونه مې کتل لسې لرې ته لاړه ما زه ځان هم دومره جوړلې وو بیا مې غېږ په غېږ ګرځو نو هر چا به راته ویلې مړې دا اوټ خو دومره ضروري دی دی ماشوم بچي ته دې وګوره دا درته جوړې او سنې چې دا بیمار شي مل بس الله پاک نه بخیر غواړو چې موږ راپانوسو او ستاسو غونډه کې کور کې نو مل څوک به راپاسي مل بس غری پردہ فاری وا خدا کہ او پکار ہم دچی پردو کی خلک دیقام د ہم سدی غمر کول بکار دی کنه چی میشی یرا وزی
پکبلی سلو کی سن خلک دا شکایت کوي چې زیاتره کاندیدانې د مهم لپاره پخپل لکوره نه وسی بلکې د کور سړی ورلا دا کار کوي د مومندو د مسلم لیگ نون ګوند غړي او د لومړی کلیوالي شورا کاندیدې سایمې تاج پلار حیران مومند وای چې خپل لور ته ټول حقونه ورکړي خو د سیمې د کلتور لوجې د مهم لپاره لری سیتا نشي لګلې او دوی ورلا پخپل مهم کوي
اوس په دې اوس موجوده حالاتو کې مقامی رسم و رواج دا زموږ کار دی نه نو تا کور نه راوتلو کې ډېر مشکل دی نو اوس هم زما لور کې ده او د هغې سره زما خور دغه اوسه یو ځې وځي او دا کوم نږدې کلي چې دي کوم ټکي دي زموږ پېژندګلي ده او یا رشتې دي په کې هغې کې کمپین کوي نورې زرې علاقې چې دي زه تقریبا اوس د خپل کلي نه درې څلور کیلومتره او شپږ کیلومتره یو بل یو کلي و هغې ته لاړم او په هغې کې دا کمپین ما وکړو نو هغه دومره لرې ځای پورې زنانه چې کومه دی نه شي تللی بیا به خلک دلته یو بل پسې خاندي او زنانه په اوټ پسې ګرځي
له سایمتاج سره مو د خبرو هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ التا د خبر د پنځلسم ویلج کونسل نه آزاد کاندیدا اکسا اپریدی وای چې په قبایلی ضلعو کې جنکې د شناختی کارډ نه لرلو ترڅنګ له تعلیمه محروم دي نوموړي زیاتوي چې د بلدیاتی ټاکنو اره کاندیدا د ښځو پرمختګ لپاره راوتی ده او باید کورنۍ او خلک یې ملاتړ وکړي په خیبر پختونخوا کې په اخیری ځل بلدیاتی انتخابات د 2015 کال په مئی کې شوي وو او د 2019 کال په اگست میاشت کې بلدیاتی ادارو خپل موده پوره کړې وه
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په ژوندو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړو
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 503 4 6 4 9
اردوونکو مشال لیډو د غوږی او د بلدیاتی انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو په خیبر ضلع کې د پولیسو چارواکي وایي چې د غلطۍ د بلدیاتی انتخاباتو لپاره انتظامات کړی دي د خیبر ضلع د پولیسو مشر وسیم ریاض مشال لیډو ته ویلي دي چې ځینې پولینګ سټېشنونه حساس او ځینې بیا ډېر حساس ګرځولي دي په خیبر کې د بلدیاتی انتخاباتو او امنیت لپاره سهل ځلې روانې دي د فرحات شنواری پر راپور کې تفصیل و
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض مشال ریډیو ته وایي چې دوی بلدیاتی انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان تیار کړی او هر پولینګ سټېشن ته به پوره سیکیورټی ورکوي او د هر ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدو لپاره حکمت عملی جوړ کړی
ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے جس میں موسٹ سینسٹیو اور سینسٹیو
نموڑے وائی من دا پولنگ سٹیشنو درجہ بندی کھڑے زنی مو حساس اگر زولی او زنی دیر حساس دی چکم دیر حساس دی حل تبا لگ تر لگا او پولیسو سرتیری ڈیوٹی ورکوی او چکم حساس دی حل تبا پینزو پور کسان ڈیوٹی ورکوی لری پرتو سیمو تا دا پولنگ یا رائیو اچھولو مواد رسولو او دغا عمل پورکی دون پاس د بیلټ پیپر یا ووټ پرچو د بکسونو او د عملی د راستنېدو لپاره مهم سیکیورټی بندوبست کړای په ټولو سرکونو باندې به گشتونه کیږي د لټون عملیات په کوو مشکوک کسان به نیسو
وو ان شاء الله اوس په عمل ضرور کرنګي
د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتو ادارې اصلاحاتي څنګ مشر ګل محمد وای په قبایلی ضلعو کې د دغه بلدیاتی ځای حکومتونو انتخاب با ذات ډیر ارزښت لري.
مخکې کومې فیصلې به یو ایم این ای ایم پی یا سینیټر کولې یا پولیټیکل یا ملکان یا مشران، نو اوس به یو عام د ولس یو عام مشر په کلي علاقه کې یا یو ځوان هم کولی شي چې د دې کونسل لیسا جوړ شي د دې انتخاباتو په ذریعه، او دغه شانتي د حکومت کې د فیصله سازي چې کوم یو هغه دغه حصہ جوړ شي. نو اهمیت ډیر زیات دی. په تاریخ کې دا پیره ځل په فاټا کې کیږي. سابقه فاټا کې مخکې هم داسې یو کوشش کړل شوی و، خو هغه جمهوري طریقې سره داسې پیله ځل چې دی دا کیږي چې اوټونه واچوي.
د لنډې کوتل یو ځای وګړی حارث شینواره وایي چې خلک په کلیو کې د ژوند بنیادي سهولتونو نه محروم دي، خو که دا بلدیاتي انتخابات وشي او اختیارات لاندې کچې ته لاړ شي او منتخب شوو کسانو ته فنډونه ورکړل شي، نو تمه ساتي چې پرمختیایي کارونه به ترسره کړي.
نالی کوسو بالکل انتظام نشته دی چې هغه پخې کا سکولونه مو مغه زمونږه په لکه څنګه چې پخوانه محروم او مغه سه وس هم محروم دي. په سکولونو کې وس هم مغه د محرومۍ حالت ته پاغه کې نه فرنیچر شته دی نه پاغه کې ټاټ شته دی نه ماشومان ته نور بنیادی د واشروم سہولت شته دی د سپا وبو سہولت شته دی. هسپتال تک تاسو ګورئ نو په هسپتال کې وس هم په ایمرجنسی کې هم تاسو ډاکټر نه ملاویږي. د هسپتال صفایي تنظیم نه وی چې تلاټ شي، نو بالکل مسلې ډيري. امید دې چې کله دا بلدیاتی ټاکنې وشي، امیدواران راشي، هغه کامیاب شي، نو دا به خپل ذمہواری ترسره کړي.
د خیبر د بلدیاتو اداره وایي دا محل په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین څوکیو لپاره خواوشه 350 امیدواران په میدان کې دي چې ځینې آزاد ولاړ دي او ځینې د سیاسي پارټیو په ټکټونو ولاړ دي. همدارنګ په ټوله ضلع کې 120 یونین کونسل جوړې شوي، یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو د 1023 څوکیو لپاره لږ تر لږه 2000 کسانو خپل ځانونه امیدواران کړي او کلی په کلی انتخابي کمپین کوي. ټاکل شوی دا بلدیاتی انتخابات په لومړی مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه ترسره شي، چې په دې کې درې قبایلي ضلع یعنی خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
د سویلی وزیرستان درې مسجد جرګې او د وانې وزیرو مشرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ګومل په کرکرنی سیمې ځمکې حدبندي د پاکستان له جوړېدو مخکې د انګریز واکمنو له شویو پرېکړو سره سم وکړي. یادو مشرانو دا خبره پرون لغې وروستو کړې ده چې په قبایلي سیمو کې وخت نا وخت د ځمکو په سر لانجې او شخړې رامنځته کیږي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې چارواکي وایي چې په سیمه کې د ځمکو د شخړو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان مسجد وزیر مشرون ویایی چې پاکستانی حکومتي چارواکي دا د ګومل کرکنې سیمې مځکه حدبندی دا د انګریز وخت مثل په مطابق وکی. په دغی براکښې 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک کمپاؤنډ کښې د درې مسجد مشرانو جرګه شوې ده. په دا جرګه کښې څه پرېکړه وشوه؟ د ملک سید انور مسجد نه یې ور وایي.
مسجد کوما د انګریز د وخت نه یا پانا مخشي دا د مسجد کوما پرداد شي. فیصله د مسجد د حکومت سره دا وه چې دوله بندې کله ها روډ تیری شي نو دا ایریا بندو مسجد کوم ته آبادی خلوص آئی. دا مخشي ټایم شي مسجد چې کله متاثرین شول نو په دغه دوران شي حکومت روډ تیر کړ هغه مسجد کوم ته تر وسه پورې آبادی ورنه کړه. نو په دا حواله باندې مسجد کوم پرین دا فیصله وکړله. حکومت لاس ریزه ټایم ورکړه چې دا لاس ریزه شي لکه څرنګه چې یو ته د انګریز په وخت کې مثل جوړ شوی
بونڈری متعین شوی دو څنګه چې د انټونیو وزیر په مان سو کونټا ولاګاولا نو دا چې ډیمارکیشن مسجد ها خپل دوی تاور ته ورته مسجد کوم ته خپل ډیمارکیشن وکا مسجد چې مسجد کوم د خپل یمل ابو دا کو
دی ونه سیمه یو مشر ایاز وزیر ویای چې د پاکستان حکومتي چارواکیو ته په چار دو چې د وزیر مسجد او دمټونی ترمن د ګمل کرکنې مزکه کا شالا په جرګې او خبره باندې د انګریز وخت مثال په مطابق حل کی
مہربانی جواب بنیاد حکومت
مشہور ٹانک مرکزی سڑک تڑلو پبارکش مشال ریڈیو چه د سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ سره تماس ونی ولی د غوی زاو په دارنګ وا
میر د سوت وزیرستان او سیدن کی کاغه مسعود دی کا وزیر دی کا دوتانی دی اسلمان خیل دی ایغه سمرا د لینڈ ڈسپیوٹ سی ایغه د پورا انشاء الله کوشش کوي چې یو کمیشن جوړ شي واغه په مثل مطابق د دې ډیمارکیشن د چکم شړې دی دمزه کې ولا اغه او ته حل کی مسجد کوم پرینچ کی ما جرګا شوې دو ایغه جرګې په تناظر شو یا ڈی سی صاحب لا ڈائریکشنز کھڑی دی چې تو سه دی سمرا ابزرویشنز دی د بندې پیرا پیرا غور کی ودا کی مثل چار دو دره ونه اصل خل چې دی بالکل هغه تحفظات دی په چې کیم تقسیم بندې خو هغه ان شاء الله حل شي جرګې په شل لګیا دی چې کیم پوینت اف ویو دی دی دا کیم پوینت اف ویو دی سرکار دا کوشش دا چې په نن ورسو ان شاء الله مسله حل شي روډ کلاو شي
د درې مسجد جرګې مشرونه د حکومت نه دا غشتنه هم وکړه چې د ګیمل سیمه سارا په سویلی وزیرستان کې د کومونو ترمنز مزکانی شخړو فیصله ده د انګریز وخت مثال په مطابق وشي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
اردن کو مشال ریڈیو توغی او سنگ چې تاسو ووري د تاسو زمونږ خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې موري دي شي ال تاسو زمونږ د همکارانو لخوا جوړ شوی ویډیوګانې او ځنګړې لیکنه هم لستل شي کو غواړي چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپل رائے یا مشورې ورکې نو په مشال ریڈیو ډاٹ کام مو سره تماس نیول شي د خبرونه اخري شی بوتر رسیدلیو د احمد الله نه د دی وخت مهم خبرونه
د ترهګرۍ ضد دوه عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اورېدنه وکړه. د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 10 کې د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې د ایوي بلې مقدمې اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو عدالت ته وویل چې د دسمبر پر 14 یاد عدالت ته یو درخواست ورکړې وو چې علي وزیر دوی ته په ایوي مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته د اورېدنې لپاره واستول شي. علي وزیر یو کال راهیسې په کراچۍ کې زنداني دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اورېدنه کې پرون د یو بل گواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسید په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. عدالت د مقدمې بل اورېدنه د جنوري تر 3 وځنډوله. د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل وایي چې طالبانو په داسې حال کې بېله محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اگست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي ګڼل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر 8 لک ورسېد. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دا شمیره یو غمناک پړاو وبله او له نا واکسین شوو کسانو څخه یو غوښتل چې ځانونه دې واکسین کړي او واکسین شوي کسان دې یو اضافي ستن ولګوي. پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریز کرکټ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 123 منډې جوړې کړې.
مهم خبرونه باور د اوریدونکو هم دغه سره د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه وخت پای ته رسی. که په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شیخ خپل قربا شاهین بنری او د مشال ریډیو ټولو همکارانو له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ.